احمد چبریم د ازادي رادیو د اټو په چود خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم. لومړی خبرونه، د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د کونړ او نورستان په 130 هکتار ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکړی. د دې وزارت د اماړیکو د برخې مشر ویان شفیع الله رحیمی پرون یکشنبې رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، سره له دې چې دغه اور د مړ کېدو لپاره د دفاع وزارت له امکاناتو استفاده کړې، خو تر اوسه په مړ کېدو کې نه دی بریالی شوي او اور تر اوسه شدت لري. ویل کېږي چې دغه اور د شنبې له شپې راهیسې د پیشتري او کامدېش د ولسوالیو په ځنګلونو کې بل شوی دی. ښاغلی رحیمی دغه راست په دغه ویډیوي پیغام کې په هرات، کاپیسا او لغمان ولایتونو کې د لګیدلو اورونو په نتیجه کې چې دلیل یې نه دی ښودل شوی، د شلو کورونو او د 15 جریب ځمکې د کښت سوسیرو خبر ورکړی. د طالبان حکومت د مالی وزارت د ډبرو د سکروب صادراتو کې د کومروکي محصول د کمیدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس راپور له مخې د وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد د صادراتو د ودې او همدارنګه د پانګوالو او سوداګرو د له هڅونې په هدف له افغانستانه د صادرېدونکو ډبرو سکرو په صادراتو کې تقریبا 40 ډالره محصول کم شوی دی. د خبرپاڼې له مخې دا پریکړه د غبرګولو په 1.5 شوي او له هغې رئیس د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو د فرهنګي چارو مشر برندان کاسر بامیان ته په سفر کې ویلي چې د افغانستان په کچه څه باندې 1000 لرغوني او تاریخي سیمې ثبت شوي چې تر ټولو مهمه د بامیان سیمه ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا هم مل و. جاپان د افغانستان د لرغونو عبیداتو د رغولو او ساتلو په برخه کې لوی تمویلونکی هیواد ګڼل کیږي. سش کال وروسته له څو کلونو چې کورونا وه، ډیرو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. زیارت کوونکي نن په مینا کې راغونډیږي او سبا به عرفات ته ځي. په سږني حج کې د 160 هیوادو اتباعو ګډون کړی دی چې د ټولو بهرنیو او کورنیو زیارت کوونکو شمیر تر 2 میلیونه اوښتی دی. په 2015 کال کې پر کاڼو د شیطانانو د سیمبولونو د ویشتلو پر مهال د بیروبار په ترڅ کې 2300 حاجانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. سږ کال له افغانستان هم تر 1500 ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. اساج رادو په منسنی سبا دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. نن په نړۍ کې له نشې توکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په هلمند کې هغه بزګران چې د کوکنار په ځای نور شیان کوي شکایت لري. د دې سات په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. د نیمه نړۍ په پروګرام کې له شغبر خفګان سره د مبارزې او خلاصون مسله چیرو.
زه مې خفه اوسم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه.
درسي ساعت هم لرو چې پکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا تدریسېږي. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې ویلي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نش سره برابره شوې ده. نن د جون شپږویشتمه په نړۍ کې له نشهیي موادو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي هم ویلي وو چې شواهد ښیي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی. خو یو شمېر بزګران چې د کوکنارو پر ځای نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده وایي تر اوسه کېدونکي عوایدې د ژوند اړتیاوې نه شي پوره کولی. نور په دې راپور کې
روزګان ولایت د خاص روزګان اوسیدونکی نقیب الله دی چې وایي سږ کال د کوکنارو پر ځای په خپله ځمکه غنم کرلی، خو ترلاسه کیدونکي عاید یې دومره نه دی چې آن پر کښتې لګول شوي لګښتونه هم پوره کړي. دا یوازې نقیب الله نه دی چې د کوکنارو د بدیل له کښتونو د کم عاید څخه سر ټکوي، بلکې اکثره هغه بزګر چې د کوکنارو کښته یې شا کړې له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه هم د غبرګولي په یو دېرشمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ورته ستونزه راپورته کړه. ویل چې پر اپینو ولاړ اقتصاد د افغانستان د کلیوالي اقتصاد یوه برخه ګرځېدلې او بسپنه ورکوونکي باید د بدیل معیشت د هغو پروګرامونو ملاتړ وکړي چې د کوکنارو پر کر د ممنوعیت له امله یې ګټه زیانمن شو کروندګرو ته رسیږي. میرمن اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې دغه راز وویل چې زیات شواهد دې خبرې ښکارندوی کوي چې د طالبانو له لوري په اغیزمن ډول د کوکنارو پر کښت د لګول شوي بندیز په نتیجه کې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کرکیله کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په عین حال کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې چې پرون یکشنبه خپور کړی هم ویلي چې د اسلامي امارت د رغنده او ګټورو اقداماتو په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نشت سره برابره شوې او زیاتوي چې هیوادوالو د نړیوالو له مرستې او همکارۍ پرته د معیشت نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده. خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر بزګرو په زلونو د حکومت او نړیوالو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو له امله شکایتونه کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم د غبرګولي په 19 پر نړیوالو انتقاد وکړ چې له هغو کروندګرو سره چې پر ځمکو یې د کوکنارو له کرلو ډډه کړې هیڅ مرسته نه ده کړې. هغه ویلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې نشي عملي کولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. له دې مخې له افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ یو شمېر لورو هم ورته غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د بشري مرستو تر څنګ دي په دې هیواد کې پرمختیایي پروژو ته پاملرنه زیاته شي تر څو خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. د طالبانو مشر په دې اختریز پیغام کې همدارنګه ویلي چې د هر ډول نشه یي توکو پر تورید، تولید او استعمال لګول شوی بندیز ډیری هیوادوال په تېر ځوانان د مخدره توکو له ضرر څخه ژغورلې دي. هغه ویلي چې د اسلامي امارت ګڼو ادارو د هغو هیوادوالو درملنه کړې چې په تېرو 2 لسیزو کې په مخدره موادو او نورو نشه یي توکو روږدي شوي وو. د طالبانو چارواکو د خپلې واکمنۍ په تېرو څه باندې 2 میاشتو کې د کابل په ګډون له ډېرو لویو ښارونو په زرګونو په مخدره موادو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې په هدف یې په یو شمېر مرکزونو کې چې په ځینو سیمو کې له زندانونو یا توقیف ځایونو هم کار اخیستی ځای په ځای کړي دي. د طالبانو مشر داسې مهال د مخدره موادو په وړاندې د خپل حکومت مبارزه بریالۍ بولي چې نن د جون 6 په نړۍ کې له نشه یي توکو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک وهڅوي چې د مخدره موادو روږدیتوب پرېږدي او سالم ژوند ته مخه کړي. دا ورځ له 1998 راهیسې چې د ملګرو ملتونو د یوه پرېکړې لیک له مخې نومول شوې هر کال په نړۍ کې لمانځل کیږي. افغانستان چې په تېرو 2 لسیزو کې په نړۍ کې د مخدره موادو 1 لسترو تولیدونکو هیوادونو بلل کېده په سلګونو زره وګړي پر مخدره موادو روږدي شوي دي. که څه هم په دې هیواد کې د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه خو په 2019 کال کې اټکل شوی و چې 2.9 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي شوي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې خوشی څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو کر له نشت سره برابر شوی. ښاغلی اخندزاده په ورته وخت کې په خپل اختریز پیغام کې ویلي دي چې د ښځو حقوق ورخل شوي دي. د په دې تړاو د میراث ستونزې ته اشاره کړې ده چې حل شوې ده او ویلي دي چې په بدل کې د واده مخه نیول شوې ده. د شزو د حقونو په تړاو مو د شزو د حقونو د فعال سونیکا آریان نظر پلند واخیسته.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ په هیته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. کچیرته د افغانستان ښځې تعلیم وکړي او هغوی خپل په حقوقو باندې پوه شي، د اسلام په اصولو، قوانینو، په شریعت، په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو غشمیر په زیاتواله دی ورستر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتېږي که چېرته دوی تعلیم وکړي او که چېرته دوی کار ته پرېښودل شي په یو دفتر کې په یو ساحه کې په یو موسسه کې په یو اداره کې به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
اته تدې هدا پر دې سالاتونه روان درغله چې خپل ځان بم وها وخت به خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو سخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولې وای چې ځان وه او خپل وېښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده ژوندونه پرېښوده بسر بسر نوشته شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم. دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه او هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي. حال حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخرې ورته اما اته تدې هدا پر دې سالاتونه روان درغلې چې خپل ځان بم وهه چې دې قار به میرات ډېر به میزنه خفه شو وخته به مخ پر شکول یعنی چې ګور م بخینو الله تر اس پر غدبړیږي خو کېګنه کدا شرایط اند صفات شینو شاید الله تند دینم خراب شي.
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ توتريخوالي، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د جان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیرېدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی شوی دی او دغه بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان هم خپله همدا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان شته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی اوس نه تنها یې پوهنتون د مکتب د لحاظه د ډېرو لحاظونه چې دی په دفرژان کې دي مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې زه د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د دفرژان طرف ته بوزي یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی دوشانو
مینه حسن زی چې د پانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کېږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی خب بیا هم دیر مهم باید ورزول شی او ورته توجه شی زکر چی وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم خپور شي وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښتنه ده وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثبت کړ چې خځې تل نارینه وزيات په ژور خپګان باندې اخته دي
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال بته دغه لامل سوچ ژور خفګان ته ولاړ سو ژور خفګان هم بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموږ صحت هم د لاس ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې، په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډېر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله،
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر پسر کنی.
بله،
او دا دیر سخته. سخته ده.
بله، زه پویگم چه کلا ناکلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کی گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوس زه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی وم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده
اوسم. اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په وی امید ژوند وکړو او امیدواری ولرو، هیله مندي ولرو، هر اقل د خپل روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارد ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه چې د منځه ځي او حتی که چېرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کی چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې دا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولای. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دغه بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دی هغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی سي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وزي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی. او د ډاکټر سبان هم زما د هیله ده خواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی سي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته ونه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي، نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه هم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لسته راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس ترولنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 1. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونې درسی مواد چمتو کړي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوی اړیکه پیژنو چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي. د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کوي یعنې سره ونه شوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغې د ترکیب د میخانیکس له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونې دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دی، قطبي اشتراکي اړیکه او غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے. ہمدارنگ فلزی اړیکه، میٹالک بونڈ، ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہمدارنگ وانڈر وال اړیکه څخه عبارت دي. اوس پر پاول سر کی آئینی اړیکه پیژنه یا هم الکترولانٹ بونڈ یا آئینک بونڈ پیژنه چې ستوایه هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادی یعنی هغه ولانسي الکترونونه چې یو بل ته راکړه ورکړه ورکوي د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونه د راکړې ورکړې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د آنیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ چې دا ټول هلوجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولیبډیټ او بوریت څخه. لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګې کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لکه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بونډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو بل سره شریکوي اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دی، همدارنګه هایدروکسیل دی، سوډیم کلوراید دی چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه یې ده. او سیو بل اشتراکی اړیکه وایي چې کومه سنگل بوند څه شته وایي وای هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کیږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. دوه ګون اشتراکي اړیکه یا کوولانټ ډبل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګون اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. درې ګون اشتراکي اړیکه یا کوولانټ ټریپل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونو د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګون اشتراکي اړیکه په وجود راولې ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوولانټ بوند وایي چې وای هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایډروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کیږي وای اتومي ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوولانټ بوند وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کیږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څه ډول اړیکه ده. وایي کچیر په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شو او د مقابل اتوم الکترونونه په کې ونډه واخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کیږي چې دا رابطه د پنغښ په واسطه سره شوګل کیږي، لکه په دې مثال کې چې لیدل کیږي چې دا د اوبو مثال وینو په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړ کړی ده. فلزی اړیکه یو میتالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځ د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړ یو د بس د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذریعہ یو د بس سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځ په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه څه شي کوي حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ډایپول کوو دي، د انډکشنی ډایپول کوو ده، او د ډیسپرنشی کوو دي. اوس ډایپول ډایپول کوانټ فیژن څه ته وایي؟ هغه مالیکولونه چې ذاته قطبي وي، دغه مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کیږي، چې دا ډول قوه د ډایپول ډایپول کوانټ څخه عبارت دی. انډکشنری ډایپول قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکول کې قطبي مالیکولونه تاثیرات او موقته نه قطبي کوي، نو بیا دا په نو په زور شي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب کوه پاسته جذبي او لیکتلې چې دا قوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشی قوه وایي چې دا ډول قوه د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د هستو د اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه منځته راځي، چې دا سره ډایپولونه ترمنځ د متقابل جذب د ډیسپرنشی قوې په نامه سره یادیږي، لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کیږي چې د دې ترمنځ د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ راتلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وصل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته ښه راغلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګه لولو. دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خونکی موږ ته وایي چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګ پیژنو وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکولي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي، مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیفې مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجنز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ یې په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کیڼې خواته او انیون فورمول ښي خواته لیکل کیږي. د دوهم سره مالګو نوم ایښودنه په لیمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي او ساري ور زیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګ لیډ سلفایډ کې، مثالونه کې وینو. همدارنګ د دوهم سره مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چی شي د اکسیډیشن نمبر یې چی شي دی، کښته د اکسیډیشن نمبر یې کښته دی، نو د اوس ورساري ورسې اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ یې جوړ کړی. اکسیډیشن نمبر یې کچی ریپورت وي، بیا هم د آی سي کلمه ورسره چې اضافه کی. لکه په د کوپریک کلورایډ کې همدارنګه فیروس کلورایډ، همدارنګه فیریک کلورایډ څه کې مثالونه په لیدل کیږي. دوه سره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودل کول د کتیون نوم، بیا د هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي، او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ور زیاتوي. لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریم 2 کلورایډ، همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې. هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نوم ایښودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سي وي د مالګې د نوم په آخر کې ای ورستاري لیکل کیږي، لکه څه شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایډ دی، همدارنګه سوډیم کلوریټ دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. بیا هغه تیزابونه چې مختار د هایپو وي د مالګې په نوم کې، لومړی د فلز نوم، وروسته له هغه د هایپو مختاري او په آخر کې د آی ټي ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وي د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم، وروسته د پیر کلمه او په آخر کې د آی ټي لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی. د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویضول د فلز د ایون سره مالګه اثر لري، لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي، سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه په دې مالګې مدله کې لیدل کیږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګې سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لاس سره راځي. اوس د مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګې څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو. د ډېر دواګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې کښې کارول کیږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه درمل ته ورګډي چې د قبضیت یعنی کانسټیپیټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خونکې موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې ولولوژي دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خونکې بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډېر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا عطري بوی څخه اخیستل سوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګ بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژیړ لمبه کې او دود کې 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2 12 کاربن اکساید 6 H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی. بنزین چې دی په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي. فرموله یې سی ایچ پاش ایچ پاش ده. بیا نفتالین دی، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دی C+H+ او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای سوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونه یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای سوی دي. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، ایشېدو ټکی 248 ډیګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې ROH دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی. د میتان څخه راایستل سوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي، محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټی فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې کیمیاوي الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوږ خوند لري، په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټی فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خوشته اس پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سانتیګریډ 88 درجه دي. د هغه حبوباتو نشایستې او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه په لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټی فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
لال یو گل میرا تماشے